پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ازادي رادیو قدرمن اوردونکو السلام علیکم. دا ازادي رادیو د دې ساعت خبرونې ته په خیر راغلاست. دا خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو او وروستي معلومات تر لاسه کړئ. نن د پنځم ورځ ده د جولای د میاشتې او وشتمه ده د 2018 میلادي کال او د اسد د میاشتې له 15 سره برابر ده. د خبرونې په پایل کې د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوو. ملالی بشیر چمتو کړی دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ هلمند ولایت ته تللی دی. جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره پیل کړه او پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالي جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ د جنسي تیری حکم کړی و. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ولور رتبه دولتي پلاوي په مشري هلمند ولایت ته تللی دی. د ولسمشر مرستيال ویند نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته ویل چې له شاغلي غنی سره په دغه سفر کې لوړ پوري چارواکي تللی دي. د په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل.
جمهور رئیس نن د یو لوړ پوري هيئت ملتیا هلمند سفر وکړ.
بل خو بیا د هلمند د والی ویند عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل چې محمد اشرف غنی د هلمند په شوراب نظامی اډه کې لسیمیزو پوځي چارواکو سره د هلمند په امنیتي وضعیت خبرې پیل کړې دي. شاغلی ځواک زیاتوي چې شاغلی غنی به په ګرش کې د هغو پولیسو له کورنۍ سره هم وګوري او غمشریکي به ورسره وکړي چې څو ورځې وړاندې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوي وو. په جانخیل ولسوالۍ کې 14 پاکستانی ملیشي وژل سوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د 15 ورځې لپاره هم جګړه روانه ده او په دغه جګړه کې تر دې مهاله 45 کسان وژل سوي او 25 نور ټپیان دي. د پکتیا امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته د تلیفون پر لیکه وویل چې د ګډو ځواکونو عملیات روان دي او دوی هڅه کوي چې پاتې ځایونه هم له وسلوالو څخه ونیسي. د ده په خبره چې په دغه ولسوالۍ کې تر دې مهاله په وژل سوو کسانو کې 14 تنه وسلوال پاکستاني ملیشه ځواکونه دي. د نورستان وانټ وایګل ولسوالۍ کې تیر مازیګر جګړه پای ته رسیدلې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ سهار چې وسلوالو طالبانو د وانټ وایګل ولسوالۍ باندې برید پیل کړی و. پکښې کې 45 وسلوال وژل سوي او لسلو زیات ټپیان سوي دي. دغه والی وایي په جګړه کې دوه پولیس وژل سوي او یو لستنه نور ټپیان دي. طالبانو افغان ځواکونو ته د درنو مالي او ځاني زیانونو اړولو دعوه کړې ده. جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره پیل کړه او وایي چې خپل اعتراضیه لیک به په کابل کې د نړیوالو محکمو اړوند مراجعې ته وسپاري. د دغه جنبش غړي رامش نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیک کې د ولسمشر او اجرایي رئیس او د نورو حکومتي چارواکو د استعفا غوښتنه شامله ده. د جنبش رستاخیز تغییر خپل اعتراضیه مظاهره د خیرخانی د لبجر له څلور لارې پیل کړه او هڅه کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر په څلور لارې کې د اعتراضیه لیک په سپارلو پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې جنبش رستاخیز تغییر دوه وارې په کابل کې مظاهرې کړې وې. لومړۍ مظاهره یې په تاوتریخوالي واوښته او مرګ ژوبله هم ور واوښته. تاسو ازادي راډیو اوري. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستاني پولیس وایي د یوې کلیوالي جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ د جنسي تیری حکم کړی و. د پولیسو یوه چارواکي الله بخش د فرانسې خبري اژانس ته ویلي کلیوالي جرګې پر 14 کلنې نجلۍ د دې لپاره د جنسي تیری پرېکړه کړې وه چې د دې نجلۍ ورور پر یوې بلې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. پولیس وایي د دې دوو نجونو کورنۍ خپلو کې خپلوان دي. پولیس وایي دواړه جنسي تیری کوونکي تښتیدلي دي. د پاکستان د ډان خبري ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ په زوره د جرګې په وړاندې حاضره کړای سوه او د جرګې د غړیو او د نجلۍ د مور او پلار په وړاندې پرې جنسي تیری وسو. طبي څېړنو په دواړو پیښو کې جنسي تیری تایید کړی دی. د پاکستان په ځینو سیمو کې د غیرت په نوم دغه ډول جرمونه عام دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیرې تلویزیونی شبکه تورنه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالی ته لمن وهي او ویلې دي چې غواړي دا تلویزیونی شبکه له اسرائیلو وباسي. د الجزیرې تلویزیون چې مرکزي دفتر یې په قطر کې دی او نورې رسنۍ په بیت المقدس کې د نشټو په اړه زیات راپورونه او معلومات خپروي. دا په داسې حال کې ده چې فلسطینیانو د اسرائیلو د هغو امنیتي تدابیرو پر ضد سخت اعتراضونه کړي چې د بیت المقدس په حرم شریف کې په دې وروستیو کې عملي کړي دي. حرم شریف او یاد غزه معبد په بیت المقدس کې یو سپېڅلو ځایونو څخه بلل کېږي. په وروستیو نښتو کې درې اسرائیلیان او څلور فلسطینیان وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که امریکا متحده ایالاتونو د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به یې ځواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د کابینې په یوه غونډه کې دا خبرې د دولتي تلویزیون له لارې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې د سه شنبې په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په 419 موافقو رایو سره د درې مخالفو رایو په مقابل کې پاس کړه او اوس به سنا جرګه پرې رایه ورکوي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو ده. دا خبرونه مو یو ساعت ته په دې خبرونه کې پاولو ډیر شو د کوکی ټول خبري مطالب لرو او په دوهمه برخه کې بیا د ازادي رادیو څخه په خبرېدونکو ډرامو باندې بحث تر وړاندې کوو. ازادي رادیو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته تللی دی. هلمند ته به د ښاغلي غنی د سفر په اړه معلومات درکړو. په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو پر عواملو باندې خبرې کوو او په دې اړه رپورټ لرو. په کابل کې د جنبش رستاخیز تغییر د نننۍ مظاهرې لمنځه رپورټ درته وړاندې کوو. خبریال مو په سیمه کې دی. د سات په خبرونه کې تاسو د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه اوریدلای شئ. په نړیوالو مطالبو کې به واوري چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکي ګوند استازي وایي چې په روسیا د بندیزونو د زیاتولو پر لایحه یوې نوې موافقې ته رسیدلې دي. او په دوهم نیم ساعت کې مو د افغانستان پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان میلمه دی. خبري به را سره وکړي. په ورستیو څو ورځو کې تاسو د رادیو څخه اروي چې د مختلفو ولایتونو څخه د بي امنیتي رپورټونه ورکول کېږي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په ورستیو کې سخته جګړه روانه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ته تللی دی. اورو ویل کېږي چې هلته به د یو شمېر وژل شویو عسکر او پولیسو د کورنیو له غړو سره وګوري او خواخوږي به ورسره وکړي. په همدې حال کې د غور د تیوري ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت له امله د ازادي راډیو خبریال وایي چې حتی په هرات کې خلک پاندیشنه کړي او داسې ویره هته ست چې د سلما بند شاوخوا امنیت به خراب سي. په فاریاب کې هم موږ په ورستیو څو ورځو کې او په پروان کې مو د بي امنیتي رپورټونه درلودل. د ازادي راډیو خبريال دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی رحمت الله افغان صاحب. او دا اوس د افغانستان کې د ورستیو امنیتي پرمختګونو په اړه معلومات راغون کړي دي او رپورټ لري. افغان صاحب.
بله فرشته جان، لکه تاسو چې ولسمشر غنی دی یو لړ مننه. ولسمشر غنی دی یو لړ پړي پلاوی په مشید امنیتي وزیر درځونه په هدف نن هلمند ته تللی و. د ولسمشر مرستال وینا جب الله آزاد ازادي رادیو ته ول چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د دفاع وزارت سرپرست سامدارنګ د کورنۍ چارو وزیر عملیا کوي.
جمهور رئیس نن د کورنۍ وزارت وزیرانو عملیا د امنیتي وزیر درځونه او د هلمند ولایت ورستی پیښ کې د امنیتو د پای ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د لیدو په موخه هلمند ته سفر وکړ. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره هم لیده کاته درلوده.
هغه زیاته کړه چې ولسمشر د شورا په پوځي اډه کې د 215 میوان قولي اردو له قومندان سره وکتله او د هغه راپور یې واورېد. نجیب الله آزاد وایي چې په دغه راپور کې د میوان قولي اردو قومندان وایي چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه ته تهاجمي حالت تللې دي. همدارنګه راپور کې ویل شوي دي چې په د ناوي ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شوې ده. په نهر سراج مرجه او ندالي ولسوالۍ کې هغه ستونزې چې موجودې وي د دوی سرکو په لمنځ کې هغه لمنځه تللې دي. نجیب الله آزاد هم درنګ ول چې ولسمشر د هغو پولیسو د کورنۍ لغړې سره هم وکتل چې څه مو دوړاندې د بهرنۍ ځواکونو په هوایی بمباری کې وجل سوي وو. جمهور ریاست وایي چې ټاکل سوی د نن ولسمشر په څو ساعتونو کې بیرته کابل ته راستون سي. بلی فرشته جانې،
و افغان صاحب په پروان کې د امنیت خرابېدو په پروان کې د نشټو رپورټ ورکړ سوی یو همدار ویل کې چې په جاني خېلو کې وضعیت خراب دی او د تیورې ولسوالۍ د غور پاره هم مختلف خبرونه خبرېږي. په دې دریو څلورو نننیو مسایلو باندې مو وروستي څه معلومات راغون کړي دي.
بله فرشته جان، دغه د جنگ موسم د طبي خبره د چپدی کې جګړې زور اخلي. د غور د تیوري ولسوالۍ څو ورځې وړاندې سقوط وکړ. لږ شپه وړاندې ما د خپل خبريال سره په دې اړه معلومات شریک کړل. خبريال ویل چې له والي سره خبرې کړې دي. والي ورته ویلي چې د تیوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د خالد په نامو پوځي پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. دوی ویل چې امکان لري د نن ورځې تر اخره پورې دغه ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو لاس ته ولویږي. همدارنګه لکه چې تا یادونه وکړه، د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې هم خطر روان دي. پروسه کال دغه ولسوالۍ سقوط کړی و. وسه کال د سقوط په اړه زیدو نخز راپورونه ورسېدل، خو وروسته معلومه شو چې د ولسوالۍ سقوط نه ده کړی. امنیتي ځواکونه وایي چې هلته اوس هم جګړه روانه ده، او په دغه جګړه کې چې په جانخیلو ولسوالۍ کې روانه ده، بهرنیان په ځانګړي توګه پاکستانیان پکې برخه لري چې نن ورته درنه مرجوب لا وخت ده. یو خبره چې ډېره د پام وړ ده، د څو وخت د پروان ولایت یو څه ناڅه امن او یعنی دغه ولایت چې مرکزی ولایت او دغه لته زیاتې پیښې نه رامنځته کیږي، خو نن چې کوم موږ راپورونه ترلاسه کړي دي، په دغه ولایت کې هم د غربند په ولسوالۍ کې هم خطې سوي دي، او پولیسو ته مرجوب لا وخت دا، ورستول مخالفانو ته هم مرجوب لا وخت دا. بله فرشته جان،
ډېره مننه. پروان کې خبريال لرو، هڅه به وکړو چې پروان کې خپل خبريال ته ټلیفون وکړو. هغه بعد سیمې څخه د سترګولي د لایحال راته ووایي. ډېره زیاته مننه افغان صاحب، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو. تاسو په افغانستان کې د نننیو چې کومې امنیتي ستونزې په کومو سیمو کې د رپورټونو پر اساس موجود دي، په هغو باندې تاسو د رحمت الله افغان معلومات واورېدل. د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آرین له کندوز په یو رپورټ کې وایي چې د کندوز ښار شاوخوا تقریبا دیارلس سیمې پرته له دې چې امنیتي ځواکونه مقاومت وکړي وسله والو طالبانو نیولې دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د دغو سیمو څخه وتلي وو. البته دا د چارواکو په وینا دا معلومات خپره شوي دي. د اجمل آرین رپورټ په سره واورو.
د کندز مرکز شمال ختیځ څنډو کې یو شمیر تصفیه شوې سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي چې په دې ورځو کې د افغان کمانډو ځواکونو په 14 ورځو کې د پامیر یوولس عملیاتو په پایله کې د کندز مرکز اړوند شمال ختیځ څنډو کې 14 کلي د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي وو، خو دغه کلي پرته له کومې جګړې بیرته وسلوالو مخالفانو ته پرېښودلې دي. د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې د کمانډو ځواکونو د ډیرو ستونزو او د ګواښونو په منلو سره وروسته له څو کلونو د دغه ولایت مرکز پورې اړوند شمال ختیځ لور ته یو شمیر مهمې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړې، خو د کندز د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د نه همغږۍ له کبله په دغو سیمو کې بیرته وسلوال مخالفان ځای پر ځای شوي دي.
عملیاتو تصفیوي بسیار به شکل خوبش دوام داشت. یعنی ما رضایت داشتیم و حمایت
موږ د دولتي ځواکونو د تصفیه عملیاتو له بهر څخه راضي وو، او د ډیرو ستونزو او ګواښونو په منلو سره دوی وتوانېدل چې د حضرت سلطان او اند قوچي او کنمو سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو د خواشینۍ ځای دی، دغه سیمې چې په دومره مشکلاتو سره تصفیه شوې وې پرته له کومې جګړې بیرته د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې دي، او د دولتي ځواکونو ټولې هڅې او سرښندنې په سین لاهو شوې. په ورته وخت کې د کمانډوز واکونو ویان احمد جاوید سلیم وای چې دوی د کندز مرکز شمال ختیځ لور ته د 14 ورځو عملیاتو په پایله کې وتوانېدل 14 کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، خو د کندز ولایت د نظامی شورا د فیصلې پر اساس د کمانډوز واکونو له سیمې څخه ووتل. خو د دې ولایت سیمیزو چارواکو د دغو سیمو د ساتلو په خاطر نور ځواکونه یې وانستول. ښاغلی سلیم وای چې د تصفیه شوو سیمو د ساتلو مسؤلیت د نورو دولتي ځواکونو دنده ده، خو له سیمې څخه د ځواکونو د وتلو پر مهال د کندز سیمیزو چارواکو هلته نور ځواکونه ځای پر ځای نه کړل. بل خوا د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی دغه څرګندونې بیا اساسه بولي، وایي چې له سیمې څخه د ځواکونو وتل د امنیتي ځواکونو د ضعف او د ناسم مدیریت ښکارندوی نه کوي، بلکې د کمانډو ځواکونه د کندز ولایت د پوځي شورا د فیصلې پر اساس له سیمې څخه وتلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ازادي راډیو ترنو اړوندونکو اوس په ورسو څو مهم اقتصادي خبرونه لرو خبرونه روانه ده، لطفا را سره اوسئ.
السلام علیکم، پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په خپل وروستي راپور کې د افغانستان لاسترونی او اقتصادي پرمختګونه بریالي بلل دي. د افغانستان د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زئی وای چې د پیسو نړیوال صندوق د اقتصادي پراختیا او پیاوړتیا په ځان د بسینې په لور د اقداماتو، د اقتصادي مدیریت د پیاوړتیا او د عوایدو په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي دي.
د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF ارزونه هغه هم موافق یا مثبت ارزونه دا زمونږ د کاري اعتبار د نړیوال ټولنې په مقابل کې وړاندې لوړوي.
د شغلی عبد الحمزه په خبره د پیسو نړیوال صندوق دغه مثبت ارزونه به په نړیوال ټولنې کې د افغانستان کاري اعتبار لوړ کړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي له دې وروسته به په کور دننه ټول ساختماني شرکتونه له کورنیو تولیداتو استفاده کوي. د دغه ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ په همدې اړه د ښار جوړونې وزیر د صنعتي پارک څخه لیدنه وکړه او پریکړه وکړه چې کورنی ساختماني تولیدات معیاري دي او شرکتونه باید له دې وروسته له کورنیو تولیداتو استفاده کوي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر هم له دې وړاندې ویلي و چې ټولې دولتي ادارې باید کورنی تولیدات وکاروي. او نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بې یو بوجي خزاکی وړه 1200 افغانۍ، یو 50 کیلې بوجي بره 2000 افغانۍ، یو درینې منی بوجي ورځ 1300 افغانۍ، شپږ سټره وړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل بیا په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اثار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1800 افغانۍ، یو 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او شل پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. دا خبرونه پای.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ خبرونه په لایو یا په مستقیم ډول زموږ پر پاڼه اورېدلای شئ. زموږ د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. که فیسبوک یا ټویټر لري نو پر دغه وی پانه باندې د سمش د ټویټر او سمش د فیسبوک حسابونه هم پیدا کولای سي. یو کولای سي چې خره ځنګړي مطالب پر دغه وی پانه باندې ترلاسه کړئ او پر فیسبوک او ټویټر له خپل هم ملګرو او دوستانو سره شریک کړئ. سمش د ویډیو په برخه کې یو ډیره په پوری ویډیو موږ خبره کړې ده د ازادي رادیو د همکار عبدالرحمن اومان نیازی د هنری اثر او یو نندرتون په کابل کې پرانیستل شوې و چې ډیر خلک ورغلل او ډیر په زړه پوري اثر د هنری اثر یو وخت تاسې کې غواړي چې د اثر سره آشنا شئ نو زموږ رادیو زموږ د ویب سټ لاري د ویډیوي رپورت کتلای شئ. نن په یاد ولرئ چې په دوهم نیم ساعت کې لکه هر ورځ ډراما نه خبرو، ځکه د ازادي رادیو څخه 200 ډرامې خبرې سوې او نن به د دې ډرامې لیکوال د افغانستان پیژندل سوی شاعر پیر محمد کاروان په سټوډیو کې را سره وي او د دې ډرامې پر څرنګوالي او پټولنه کې د دې ډرامې پر اغیز به خبرې کوي. او د ازادي رادیو همکار یوسف خان زدران به حتمن تاسو ته هم وخت درکړي چې په دې اړه خپل نظر د نورو اوریدونکو سره شریک کړي. نن مو په خبرونو کې واوریدل چې په کابل کې د جنبش رستاخیز حرکت له خیرخانی مینې څخه یو لاریون پیل کړ، یو سولیز لاریون پیل کړ او غوښتل چې د حامد کرزی تر نړیوال هوایی ډګر پورې ولاړ شي او هلته بیا د هوایی ډګر پر سلور لاري باندې خپل پریکړه لیک اعلان کړي. د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پر دې سره غلی و. پر دې صاحب وسره سره د ټلیفون په لاین کې پردې صاحب سره مسه او کو وای چې دې چیرته ورسېدل لاریون کوون کې
دلاندې صاحب سلامونه تاسو ته او ازادي رادیو خدمتونه اوریدونکو ته. bale لاریون کوون کې تقریبا نږدې دي د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر څلور لاري ته پروسه پورې څلور لاري ته نږدې رسیدلې. دوی چې ما سات مخکې د لاریون د یو تنظیمونکي رامش نوري سره خبرې وکړې او لږ څه مې پوښتنه وکړه چې وروسي هدف مو يعني
او د دوی غشتنی سدی
bale او او غشتنی دا جلال زئی صاحب چې اوله غختنه دا ده البته د دغه مظاهره د لاریون یو تنظیمون کرامش نوري راټول شي دوی مشخصه غختنه دا لري چې ولسمشر او اجرائیه رئیس باید خپل دند استعفا ورکړي امنیتی مشران یعنی د امنیتی بنسټونو مشران دوی باید استعفا ورکړي همداراز په هغه مظاهرو کې چې دوی غړي وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي هغو پوښتنه دې وشي او یو بله غوښتنه چې په دا نننۍ لاریون کې دوی پرې ډېر ټینګار کوي دوی وایي چې دا خپلې غوښتنې نړیوالو مراجعو ته هغوی سره یې مطرح کوي تر څو ورته رسېدنه وشي ځکه د دوی په خبره چې دا غوښتنې له حکومت سره هم شریک کړي خو تر اوسه پورې ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی او دغه لاریونونه او تر هغې دوام کوي چې دوی غوښتنې نوي منل شوي او دوی خپلې غوښتنې او قانوني او مشروع ګڼي وایي چې د دې د ترلاسه کولو لپاره به خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي
و پر دې سب تاسو ته خود معلومیږي نن په دغه لاریون کې د دوی مشري څوک کوي
څوک څه دی جلال زی صاحب یعنی مشخص یو کس نه ده چې دی لاریون کې کوي څو د
اوریدونکو فکر کوم چې زموږ له خبريال حدیث پر دې صاحب سره زموږ ټلیفوني ارتباط قطع شو تاسو په کابل کې نن د جنبش رستاخیز تغییر د لاریون په اړه د هغه رپورت واوریدل و موریدل چې د کسان چې نن په لاریون کې برخه اخیستې ده چې له خیرخانی امنیت څخه حرکت کړی وو د تقریبا د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر ته د نږدې کېدو په حالت کې دي دوی به دغه څلور لارې ته د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر په څلور لارې کې خپل پریکړلیک اعلان کړی د ازادي راډیو خبرونه کومار وې دي د دغه لاریون په اړه به تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو راځوي و نړیواله مسأله راخلو د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو شمیر مشرانو ویلي دي چې پر روسیې د نویو بندیزونو پاړه پر د ویلایه اجرایی کېدو باندې یو موافقه تر رسیدلې دي فریبا ظاهر د مسلې ته کتنه کړې ده او فریباجانی کاول وایي چې دغه توافق څه دی او څنګه لبه کوم مخالفت پرته سوي دی کاورین کوته یو سمال مات ورکړي
bale مننه فرشته جانې د لایحه په نږدې ټول اکثریت سره د جولای پر 15مه یعنی پرون د امریکا د ولسی جرګې لخوا تصویب سو او بیا د سنا مجلس ته واستول په سنا مجلس کې دغه لایحات هغه غړو لخوا له مقاومت سره مخامخ شو چې هغه د دې مخالف و چې د شمالي کوریا په وړاندې بندیزونه د سنا مجلس هغه اصلي لایحه سمې مسوي دي د سنا مجلس په لایحه کې واځ پر روسیا او ایران تمرکز شوی دی خو په دې نوې لایحه کې شمالي کوریا ایران او روسیا درې سره شامل دي او پر دې به نوی بندیزونه لګول کیږي او دغه راز چې تاسو پښتنه وکړه په دې لایحه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا هم دا صلاحیت را کموي چې د یو غوړی پر روسیې بندیزونه راکم کی د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي باب کرا کړ د کانګرس له مشانو سره تر وی ورځې بحثونه ورسته ویل دي چې زه په دې اعلان خوشیم چې موږ بل اخر یې موافقه ته رسیدلو چې کولای سو د بندیزونو دغه مصوبه ولسمشر ته واستو د ورځې پوجدو کې د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو سره د مقاومت مسلې لمړی د دې لایحه د برخلیک په اړه شکونه راپورته کړه خو پرون د ورځې په ورستیو کې کرا کاروایي چې د خپل مخالفت پیرته واخیست نو کچیر د لایحه توشی سي هغه بندیزونه چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر مهال پر روسیې لګیدلی وو په قانون بدلیږي
نو راپورونه څوې فریباجانې دا به توشی سي یعنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ یې توشی کړی څاټکل کې شپه مطبوعاتو کې
بله په دې لایحه کې یوه داسې ماده هم شته چې چیرې سپینه ماڼۍ وغواړي د روسیې پر وړاندې هر ډول بندیزونه کم کړي نو پریکړه به د کانګرس لخوا تایید ته اړتیا ولري سره له دې چې سپینه ماڼۍ په دې مقرره کې بدلون غواړي خو لا تر اوسه نه دی ویلي چې ګواکې سپینه ماڼۍ به دا لایحه ویټو کړي سپینه ماڼۍ په ټوله کې ویلي چې د روسیې شمالي کوریا او ایران پر وړاندې د سختو بندیزونو پلوي کوي په کانګرس کې د دواړو مجلسونو لخوا د دغې لایحې ملاتړ پر ولسمشر ډونالد ترامپ فشار راوړي چې دا لایحه توشیح کړي د ولسمشر ترامپ اداره سره د هغو اداو لکبل چې ګواکې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې د ترامپ په ګټه لاسوهنه کړې ده تر فشار لاندې دی. دا هم باید ویم چې په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ریابکوف پرون انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي و چې دا لایحه به په سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې پیدا کړي. او هم د ایران ولسمشر د سیشن په پرواز ویلي دي چې د تصمیم تیغ پرون شو دلی او ویلي دي چې دا به بې ځوابه پاتې نه شي.
ډیر مننه فریبا ظاهر اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. که تاسو انټرنیټ لري نو زموږ ویب سایټ ته ورسئ www.azadiradio.com. پر دغه ویب پاڼه باندې ډیر زیات ویډیوي او رپورټونه اورېدلای او کتلای شئ. همدارس تاسو کولای شئ چې بیا زموږ پر فیسبوک او ټویټر پاڼه باندې غړي شئ او له هغه ځایه له خپلو دوستانو سره زموږ مطالب شریک کړئ او خپلې هم ولولئ.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو دوستانو، د 12 بجو باندې به مشتاسه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو او د هغه څخه سم ورسته د ازادي راډیو د ځنګړي ډرامې یو کله یې زرغونه پر ځای بحث خبرو. دغه 200 ډرامې زموږ له راډیو څخه خبرې سوې. د 200 ډرامې په مناسبت باندې موږ نه یو ځنګړي پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې موږ تاسو ته غواړو چې خپل نظر سره شریک کړئ چې دغه ډرامې څخه تاسو څه زده کړل. آیا تاسو په نظر دا ډرامه موثره وه، اغیزمنه؟ تاسو کولای سئ چې موږ ته ټلیفونونه راوکړئ. د ټلیفون شمیره د 0 شپږ نوي 0 شپږ یو 0 شپږ یو. بیا وایم 0 شپږ نوي 0 شپږ یو 0 شپږ یو. د ډرامې لیکونکی نن زموږ سره په پروګرام کې دی، پیر محمد کاروان صاحب. نو تاسو ټلیفونونه راوکړئ او مستقیما د پیر محمد کاروان صاحب سره خپل نظر د دې ډرامې په اړه شریک کړئ.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک غلجی دی ولسوالی انور پښ ته دغه پیغام پر اقدام تاسو په خدای باور وکئ. په دې ازادي راډیو محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دی ولسوالی باندې ډیر لګیای. دغه دې مونږه دغه شکایت وزارت شیطانی ته ورسوي. دغه کلینیک خو ډیر بد حال روان ده. دلته یو عمومي کلینیک ده په دې سارک غلجی ولسوالی کې د ولسوالی تر څنګه یې راغلی چې په نامو باندې کلینیک ده. یا د کفایت په ډاکټرانو ته کې دي مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. چې خدای په خاطر باندې دغه تر د شپاکا یا تان راولېږي. دغه څه حال روان ده؟ دلته ټول شخصي کارونه روان دي.
وعلی السلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص ډاکټران دي داخې اجرات په خپل وخت او سرنا تر سره کوي. د واځي داسي مریضان مونږ لرو چې هغه نور زین ته مونږ رسو هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
السلام علیکم. زه د تازاوي ما په تازاو کې کلینیک کې نسان دلته ساتي باندې ډېر ماشومان یې له منځه یوړل او خپل تاریخ تېر دوا دلته خرڅېږي. مګم دا د وسره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي. ولې د تازاو خلک د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نشته؟ تاسو راشي پوښتنه وکړئ. ټوله تاریخ تېر دوا خرڅېږي. نسان دلته سر طبیبان دي. مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشي د دې ملت پوښتنه وکړي. وسلام.
اساده نامداری په 2014 میلادي کال کې په مرکه کې ویلی و چې د چادر پر سر کول د ځان لپاره ویاړ ګڼي. هغه ویلی و چې کله تور پوړنی پر سر کوي د امنیت او درناوي احساس کوي. د ایران شتي یو لوی تور پوړنی چې لسره تر پایه پکښې پوښلې وي پر سر کوي. دا ځنګړې پوړنی پراخ لمن لري او په ایران کې چادر ورته ویل کیږي. آزاد نامداری په مرکه کې ویلی و چې د چادر له پر سر کول سره ځان لا شایسته احساسوي. هغه پروستیو کې د سویس ژنیو شارت د خپل سفر یو وخت چې هلته د ملګروم له تونو د سازمان د دفتر مخ کې خستل شوی وو پر انستګرام له خپل پلویانو سره شریک کړ. په دې عکس کې آزاد نامداری تور پوړنی پر سر کړی دی او ټول ځان یې په دغه پوړنی کې پوښلې دی. خو په هغو عکسونو کې چې د میرمن نامداری له همدې سفره پر انستګرام او نورو انټرنیټي سایټونو خپره شوی، دا څرګندېږي چې لوت سرده او د جمپ سوټ په نوم یو ځانګړی لباس یې اغوستی دی. جمپ سوټ یو ډول جامه ده چې کمیس او پتلون سره نښتی وي. په ایران کې زیاتو خلکو د دې د عکسونو تر لیدلو وروسته آزاده نامداری په دوه مخي یا هیپوکراسي تورنه کړې ده. پر انستګرام د زیاتو خلکو انتقاد دا و چې آزاده نامداری حق نه لري چې خلک داسې شي ته وهڅوي او تبلیغ وکړي چې په خپل باور نه ور باندې لري. او اوریدونکو تاسو هغه معلومات واریدل چې ما د آزاده نامداری چې د ایران د تلویزیون په پیژندل سوی نه تاقد او د ایران په سینما کې هم پیژندل سوی ده په اړه درته راغونډ کړی و. آزاده نامداری د خپل ځان په دفاع کې ویلی دي چې دا د خپل کورنۍ په غړو د غړو په منځ کې ناسته وه او پوړنه یې د یوې شیبې لپاره د سر څخه شوېدلی و او په دغه وخت کې خلکو د دې عکسونه اخیستي او پر انټرنیټ یې خپره کړي. خیر دغه رپورټ مکمل یې تاسو زموږ پر ویبپاڼه باندې لوستلی سئ www.azadiradio.com. اوس را سره ملالۍ بشیر راغلی ده په سټوډیو کې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ هلمند ولایت ته تللی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د پنځمې ورځې لپاره هم جګړه روانه ده او په دغه جګړه کې تر اوسه پورې څلور پنځوس کسان وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان شوي دي. د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ کې تیر مازدیګر جګړه پای ته رسېدلې ده. جنبش رستاخیز تغییر د دریم ځل لپاره په کابل کې اعتراضیه مظاهره پیل کړه او وایي چې خپل اعتراضیه لیک به په کابل کې د نړیوالو محکمو اړوند مراجع ته وسپاري. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي یې د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیرې تلویزیونی شبکه تورنه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالی ته لمن وهي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که امریکا دغه ایالت امریکا دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، ایران به ځواب ووایي.
له ملالۍ بشیر مننه کوو. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې وړاندې کړ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې درته وویل، د ازادي راډیو څخه د یو کلی زر غږونه ډرامې دوه سوه برخې بشپړې سوې او نن مو په دې مناسبت یو ځانګړی پروګرام جوړ کړی. دغه پروګرام لپاره د دې ډرامې لیکوال د افغانستان وتلی شاعر پیر محمد کاروان صاحب زموږ سټوډیو ته راغلی دی. د ډرامې یو شمېر اکټران او نور کارکوونکي راغلي دي او زموږ خپل همکار یوسف خان زدران صاحب چې د دغې ډرامې په وړاندې کولو کې ډېره خواري ایستلې ده په سټوډیو کې دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، ټول ته مبارکي وایم او ښه پروګرام درته غواړم زدران صاحب.
بلې، ډیره زیاته مهرباني فرشته جلال زی. تاسو اوریدونکو ته مونږ هم سلام وړاندې کوو. تاسو سلام زمونږ او مبارکي د ډرامې ټیم ته هم ورسېدله. ډیره مهرباني، تاسو ته هم بریاوې غواړم.
خیر اوسئ، مهرباني.
بله بله، مننه. د ازادي راډیو درنو اوردونکو تاسو ته هم سلام او ستړي مشه. د یو کلی زر غږونو ډرامې د خبرېدو وخت دی، خو نن درته ډرامه نه لرو بلکې د ډرامې لټیم سره یو ځای دی. د ډرامې دوه سویمه برخه انمانځو. لکه همکار مې چولې، زه یوسف زدران یم، د ډرامې ټیم او د ډرامې لیکوال پیر محمد کاروان هم دلته په سټوډیو کې را سره دی. د یو کلی زر غږونو ډرامه چې د تیرو شاوخوا څلورو کلونو رئیس خبرېږي، پکې د افغاني ټولنې بېلابېل واقعیتونه او پرمختګونو ته اشاره شوي او پرې بحث کېږي. د ډرامې په چوکاټ کې د ټولنې د واقعیتونو بیانول بیل هنر دی، خو تاثیر یې څه وي هغه له تاسو اوریدونکو اورو. ولې دا چې ډرامه څنګه جوړیږي وړاندې د ډرامې د ځینو ممثلینو او د یو کلی زر غږونو ډرامې له لیکوال محترم استاد محمد پیر محمد کاروان سره هم خبرې کوو. تر نو اوریدونکو، د ډرامې د دوه سوه برخې د خبرېدو په پلمه له تاسو هم په دې ځانګړې خپرونه کې اورو چې تاسو ته له دې ډرامې څه یادونه پاتې او لا څه غواړئ. نو زموږ سره په 0999 203 500 اړیکو شمیرې اړیکې ونیسئ او خپل پیغامونه مو د 0999 01 شمیرې لارې موږ ته پرېږدئ. خو مخکې له دې چې تاسو ته درشو یا دلته له میلمنو سره خبرې وکړو، د ډرامې د دوه سوه برخې مزل زموږ د ډرامې ټیم هم نمانځلی دا چې څنګه اوروي.
مړ کړم ته وایخه، نه د کوزیش رنگای اورم نه د چلم چی غک ته وایخه نه د پلو بوی راځي نه د کباب ته وایخه
سورت مشاته صبر چی خو بره خو یو معلوم شي
او نه تر کومه به صبر کوم زه خو پټ سترګیم تر ټکیم نه پویګم هغه د ستیش په سر چې هغه زرخونه پرده ده په هغه باندې څه لیکلي ته وایخه
ته صبر شه د بدمشه لیکلي دي چې زیری زیری زیری
دا به زما د کوژدې زیری کړی ته وایخه
چې په دې خولې خولې برغولی کړم روزو دی پاتماشا تا غلای خی او خلو دو خلی ویلی و خلو اور خمی دیر آتا خواک و لگو
خدا داد گلیه نتا ولی وار اخلی چی زمی دو کشده خبری کوم
آتا غلای شده دی پاتماشا چاکی بیترو سوایی
هنگو لونو زمونو اورونو توش دری ماشی اوز با تایبه دا زرخونه پرده کشکی او تاسو ټول به پوښی چې دا زیره د تیشي زیره ده
ستاسو په اجازه دا د زرګونه پرده کشکاو د خوکه زیره دادی چې یو کلی زرغګونو درامه دوه سوه می برخی ته ورسیده تاسو خوږو اوریدونکو تر دوه سوه درامو پورې قدم په قدم را سره روان وی تاسو ټولو ته دې مبارک وي
اوس نو د یو کلی زرغاګونه ډرامې دوه خندونکي او خواږه لوبغاړي هر یو خدای داد او موساګل ستاسو د لاسونو په پړکا سټیج ته راځي
خدا داد ګلیه ما تا یادې کنه ورځه
خدا ته چوپ
ستړي مشه اوریدونکو د یو کلی زرغګونه خوښونکو ته وایخه
زه وایم ښه زړه دې بدمشه خوږو اوریدونکو ژوند مو له ګډه نه خوږ او له پراټې نه غوړ پاړشه ډېره مننه چې تاسو زموږ ټولې خپرونې واورېدې زه پوهېږم چې تاسو موږ په بری روان یې خو زړه دې بدمشه ګورئ اوریدونکو مونږ به یوازې نه پرېږدئ کنه زه او موسی ګل به بیا سخت وویرېږو
خدا داد گلیه لیوانیه او گلونو آوریدون کو دا چیز مونگ در همه او رایی او لپایا مونیه گتا خلی توای که نو باور وکی چه سخت را بانده گرانیه ترده ورست بام خیخ کلی رنگینه او لونگینه درامی در تا جوڑه او توای که
او که نزرو دی بدمشا
خدا داد گلیه لنبوگی می پنس که کوریان غاپی رازه چی اوریدون کو سره کی کو بول چه نوشه جان کو تا وای که اما تا با نوری ده کار خبریم تریز ده کو کنه رازه
بلې درنو اوریدونکو نو مونږ به یوازې نه پرېږدی ځکه ستاسې پیغامونه وړاندیزونه او ستاسې اړیکې مونږ ته لا انرژي راکوي چې څنګه مخ ته ولاړ شو نو د ډرامې ټیم دلته زما سره په سټوډیو کې دی ټولو ته مبارک دا سفر خدای داد د لاور خان او ګلالۍ پیر محمد کاروان تاسو ټولو ته
مننه جار دشم اول خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو ټول ښه راغلاست د یو کلی زرغګونه ډرامې دوه سوه یم ډرامه چې خپره شوې ده تاسو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې تاسو موږ سره همیشه همکاري ولرئ ښه نظرونه موږ ته راکوئ وړاندیزونه انتقادونه موږ باندې وکړي او موږ ته خوږې خوږې موضوعګانې راولېږه چې موږ ښې ښکلي ډرامې
مننه کاروان صاحب اوریدونکو ته به یادونه کول غواړم چې دوی که دا موضوعات تاسو ته رالیږي پیغامونه 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته هغه شمېره ده چې د دوی پیغامونه را رسېږي مونږ یې تر تاسو راسو او تاسو بیا ډرامه لیکئ خدای داد څنګه وو د ډرامې دا مزل څنګه وو
اول خو تاسو ته سلام او درنو ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د ډرامې رسیدل 200 قسطه ټولو ریدونکو ته او د ډرامې ټیم ته مبارکي وایم نو ډرامه خو لکه څنګه چې تاسو اوریا په دې وختو کې خروانه ده او د
تاسو رول پکې ډیر خدای د موساګل د ملګری کړی دی بسار و خندا ده تاسو
بس نو موساګل خو د خدای داد یار ده نو د خدای داد تنایه یو یار ده اکثره وخت سره یو قصې ور سره کوي
همداسې ده د لور خان تاسو خبرونه تم په خیر راغلی په ډرامه کې همیش په غوسه وي امید چې نن په کار نه وي
ډېره مننه زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هیلې تاسو ته تخنیکی همکارانو ته همداراز د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خصوصا د یو کلی زرغګونو د ډرامې مینوالو ته وړاندې
تاسو ډېر وخت په ډرامه کې په غوسه وي د خو روغتیا هم تاسو په هغه باندې تاثیر نه کوي بیا وروسته تاسو په روح او روا باندې
نو غوسه خو بخنه غواړم غوسه خو په خپل نه کیږي تبا څوک به په غوسه کوي کنه دا سه څه به نه چې تبا په غوسه کوي نو دا سه څه به اوري چې تبا په غوسه کوي دا زموږ غوسه چې دی ګران اوریدونکو دا د سه غوسه نه دی خدای مکه چې تاسو هم دا غوسه په غوسه شي
په ټول نه کې څه تیری کوي باندې
بلې خصوصا هغه څه چې دلاور خان کوي کوشش وکړي چې په شیانو تاسو په غوسه نشي زکات دلاور خان د سه نقش دی چې هغه نه غواړي چې کلی کې ځنې ایماری کارونه وشي یا د سنور دغه مخنیوي کوي نو زما غوسه چې دا ترې وحده پوره
ګلالۍ بیا ډیر وخت سره په تزاد وي د ګلالۍ باندې هم سختې تیرې کړې په ډرامه کې را سره هم د نن ډیر زیات په خیر راغلی ګلالۍ خبرونه تستړي
وشه مننه تاسو نه زه هم خپل سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د 200مې خبرونه د مبارکي ټولو ته وایم او تاسو نه مننه چې نن موږ دلته
ولنه د ډرامه تاسو کله ور کړی دا او تاسو مرکزی رول لوبوي پکې موږ یوازې بحث مختوړو نو څنګه ډرامه کې سختې در باندې تیر شوې دي ډېر زیات اوس خو یو نتیجې ته ورسېده خوشاله یم په ظاهر
او اتمن مخشاله چې یو نتیجې ته ورسېده څنګه چې د ډرامې په شروع کې زما نخ شروع سو یعنی ډېر مشکلات پر ګلالې رااله زه د فامیل د لحاظ او د ټولن د لحاظ و رقم مشکلات ګلالې تیر کړل نو بل اخر چې دا د اوس به یو نتیجې ته ورسیږي
او ګور چې مخ کې څه کیږي کاروان سه بوي اوریدونکو ته هم ورزو چې تاسو سره مخه مخاتمن خبرې کول غواړي په مغه ژبه چې ډراما کې غږیږي خدای دې تاسو نه باور دل غواړي یو اوریدونکو را سره په اړیکه کې ډیر زیات پرونی ته خیر راغلی ستړي مشي وعلیکم السلام په خیر راغلی په ټلیفون کوم مشور ډیر دی او خو موقعیت انتخاب کې خبري وکړې مېرمنی اوس مواز خده بالکل مېرمنی زواک سے ډیر مننه چاډی کې نسه وکیل
هم نن د وسو خبرونه مرکه تاسو ولا د ډیر ډیر ټول کارونه
خیر مبا
او وکیل هم دا یو خپل په دې درامه ده او په کوزنی زما خاکی باندې ډیر خون ته مګه سوالې کده د شز مکتب ته وګورو کده نور د غټو وګورو پکې نام مخه ډیر پاوه را رنگ څه کړی د درانځه
او زوکه سب دلته د ډرامې لیکوال کاروان سب مر سره د څه بغواړې پراتلون کې څه موضوعات تعقیب شي کې مخه مخورته وړاندې زونه ولري
د کاروان سب سودا چې پراتلون کې باید د په هني تاکل باید ډیر تمرکز وکړي او بیا د نشي څوک وړاندې
ډیر زیاته مهرباني بل اوریدونکو ته ورزو خبرونه ته بخیر راغلی چې وخت کم لطفا ستاسو پیغامونه او که پوښتنه لري هغه زه راخلو ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان مو معرفي کړئ
بله پښتنه یم ولا وردګ نه مالي کني ولې سلامونه
بله
سلامونه
وړاندې کوم وعلیکم السلام ډیر ستړي مشي پښتنه خوره کې مننه اعلی دې عزت وکړه اعلی دې پامن کې وساته د ټولو اوریدونکو سره خوشاله شوم چې تاسو आवाज اورم
زه دې نه خوشاله شوم کاروان څه چې ورکه یو مچ تاسو आवाज نه اوریدل یو بس ته اوس چې خوشبخت او مچ اړیکه مې دوه شوه ډیره خوشاله یم
اعلی دې اعلی دې ونه زو پیمان خوشاله اوسه
خیر اوسه ډراما خو اورې کوم موضوع ته راشو
ډراما څنګه نه اورم ډراما دومره راته ګران ده خو سم د لاوار کاکا आवाज دومره راته ګران ده چې خیا نه ځان لري
د لاور دل تر سره د خبري ور سره وکړه
مننه خورکې
سلامونه وړاندې کوم سلام کاکا جان ښه ست
شکر ډیر مننه ډیر مننه تاسو د دې حسن نظر نه د دې چې مونږه وشو کولای چې تاسو هغه قناعت فراهم کوو او خپل ټول
موضوعات به تعقیب کول غواړي
مننه کوم आवाज لري تاسو خو څه غوښه یا چې بي سي د درام ستاسو نه ډیر
غوښه دی اله کوم دا تاسو حسن نظر ده زه به دغه څه وسم
څورته ویل خو نه غواړي چې اوس په غوسه شي او دل چاته
دلته لږ غوسه شو وای ګلالۍ دا ډېر جالب دی ما ته خپل هغه ډرامه کې دا و چې د لواد لالته ګلالۍ خاصګاري کوله بیا د هغې مور ویل چې دا خو د بوټي نه راجیګه شوې نه ده زه په یو ځل لور نه ورکوم بیا ما ته دا ډېره جالبه ما په ځکه چې وچ دوه
ډېر مننه پښتنې راتلونکي کې به څه ته موضوعات کې تعقیب شي تاسو به ډرامه لا خوند درکړي
هغه به دا چې دا جلې ته واده کې خاطر ورکړي چې خپل تابه باندې واده کې چې سره بول درې میراث موضوع کې لږ جدي ونی
او کنه ورکول کېږي دي او کنه ورکول کې ګلالې غوندې بیٹنګ اعظم ولري چې مخکې لاړ شي
او همداسې
ډېر مننه
د ښه شیرون هم لیکي زه دومره کوشش کوم چې دا ټول ګل سره هم هیڅ نه پیدا کیږي
خبره دا د دا اعلان هم نشي زما ورسته د شیرونو مجموعه د زرزري وزر
نه دي
او د
دا څه مینه په ماته شي او زما سره
د دانش کې خبرونه
کیسته لې خبره مو به خبره مو تاسو د تاسو خبرونه مو ولا زه خپل چا د پاسه نو کومه معلومه ما ډیر مو خوشي دي چې د زادر د رادیو ډراما کې کار وکم
او پښتنې پام دې اړه باندې بلې پښتنې پام دې اړه باندې موږ ته غږیز پیغامونه پرې ښه شي د چا ډول رول غواړي او 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بلې ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، خبرې وکړئ. اوریدونکو ته بیرته ورځو، خدای داد کیږي طبعا اوریدونکو به منتظر وي چې تاسو هم دلته په خپل هنر باندې لږ خبرې واوري کور سره وی کړی.
ولې نه، زه اوریدونکو نه ته به دا وایم چې نن زما هغه د تبې یار څه و په ډرامه کې موسی ګل، نو دلاور خان نن بیا ظلم کړی ده، هغه ته اجازه ورنه کړله چې راشي، هغه اوبو لګولو پسې تللی ده. نو رانغی که نه مونږ به دوی ته یو صحنه لوبولې وه، نو مجبوره چې دلته زمونږ نن د دلاور خان سره وغږیږو اوریدونکو ته یو څه
وړاندې.
صاحب دا نن خو به دې اجازه ورکړې وه کنه، دا د ما یار ته تا دا یو ورځ هم ونه کتله، دا یو ورځ و نیمې ورځ لپاره خو به دې اجازه ورکړې وه کنه، دا اوریدونکو سره یې لږ زره خبرې کړې وي یاره، خو غټ ظلم دې پې باندې وکړ.
حول ولا خدای دادا، ته په هر ځای کې دا خپلې خبرې کوې، چېشته مې اجازه ورکړې وه چې دلته راغلی وې، ما څه کړی وې چې زه نه وې راغلی؟
ته ګوره خان صاحب، هغه ظالم ته پې باندې دوله ظلم کوي، هغه مظلوم بیچاره څونه تا ته کار کوي، شپه ورځ د تا کارونو پسې اخته وي، ته ورته دونه اجازه هم نه ورکوې، ورته یو خو دونه ظالم یې چې هغه بیچاره ته یو کوژده هم نه کوي.
ګوره خدای دادا، څه چې وایې هغه دې بېرته غوږونه اوري که نه، هسې په خپل سر لګی د څه شي ظلم مې پکړی.
ما څه ویلي دي؟
نور څه وایې؟
نو ما خو کومه غلطه خبره نه ده کړې.
ګوره ښه خبره مې نه ده کړې، ما په هغه باندې ظلم کړی ده چې ته ظلم پکې.
نو ولې دې ورته نن اجازه ورنه کړله چې راشي اوریدونکو سره مخامخ خبرې وکړي؟
هغه به هلته پټی ته اوبه ورکړي، نن نوبت د اوبو که نه.
ډېره مننه، ډېره مننه، ښه ډېر خوند یې وکړ. خیر کاروان صاحب، ډرامه خو دومره تللې ده، موږ په کې بېلابېل هغه فرهنګي او ټولنیز موضوعات، میراث، تعلیم، د یتیمانو حقوق او دا نور ټول څېړلې دي. څه به تعقیبوئ وړاندې په خپرونه کې ډرامه کې؟
خبره دا ده چې دا ډرامه هم داسې ده لکه ژوند غوندې روانه ده. په ژوند کې خو ډېر مسایل راځي، خو مونږ هغه څه ته اولیت ورکوو، هغه موضوعاتو ته اولیت ورکوو چې هغه په ټولنه کې یعنی د حس وړ وي، یعنی د ټولنو هم د ټولنې خلکو په هډ او پوست باندې احساس کړی وي، او هغه موضوع دوی دپاره ډېره مهمه وي. په هماغه موضوع باندې به ډرامه جوړوو، او ډرامه کې به کشمکش وي، ډرامه کې به خوګلنی وي، ډرامه کې به ټکر وي، ډرامه کې به حوادث او پیښې وي. د دې پیښو ټکرونو په نتیجه کې به یو پیغام هم ورسره ملګری وي. خامخا نو خبره دا ده چې ډرامه هنر دی، هر هنر چې دی تر ټولو نه اوله موخه یا اول هدف چې دی هغه لذت، خوند او کیف دی چې اوریدونکي دغه نه خوند، کیف او رنګ واخلي، هغه نه وروسته په دې خوند او کیف او دې رنګ کې بیا هغه پیغامونه هم نغښتي وي.
او د اوریدونکو وړاندیزونه څومره په پام کې نیول کیږي که دوی اوس موږ تاسو لپاره ځینې موضوعات را لېږي؟
دا ډیره لویه ښکلې خبره ده. نو یو متل دی وایي چې سیلبین د نښې منځ ولي،
زمونږ اوریدونکو زمونږ سایل بینان دي مونږ په خپل کار کې لګیا یو ډرامه لیکو کده چې ډېر اشتباهات مونږ نه وشي ډېر ساوي مونږ نه وشي مګر دوی لری نه راته ګوري زمونږ لبزونه اوري زمونږ د ډرامې کشمکش دوی اوري زمونږ د ډرامې نتیجه اوري دوی هر څه ته متوجه دي دا به مونږ سره ډېر لوی همکاري وي
د دې لپاره چې دوی دا وړاندیزونه درته رالیږلې وي یو ځل بیا شمېره ورته وایم 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره ستاسو غږ ثبتوي کله هم ور سره اړیکه نیسئ موضوعات را لیږلی شئ دوونې پوښتنه چې د ډرامې په پای کې مطرح کیږي هغې ته ځواب ویلی شئ وروسته بیا چې د پنجشنبې پورې زه پرې بحث لرم هغه درته خپرو توخی صاحب زمونږ همیشنی اوریدونکی دی چې ډرامې ته ښکلا ورکړې کله چې زه بحث ته مخ ته وړم زمونږ میلمنو سره خبرې کوي دی راسره له نیکه مرغه په اړیکه کې دی خپرونې ته بخیر راغلی توخی صاحب ستړي مه شئ
انشاءالله مهم در رامی طولیت خبری اسی مستقی رامی طولی تاکیب کردی انشاءالله مدنان دیر خوشحال سوست تخبروان چم تو کردیدو
خیر اوسې د کاروان صاحب سره به خبرې کول غواړي یا زمونږ د کومو مسل سره ټول دلته دی تاسو د چا رول خوښیږي په ډرامه کې تل متعقب کړي در سره
خدای دې کاروان صاحب کامیاب لري ډېر خوشحاله شو چې موږ د زغ واروې دی او له منندوی اوسې د زموږ دپاره دومره خدمت کړی ده او په دې هنري کاروان کې انشاءالله په دې کاروان کې رښتیا هم د غټ مزل کړی ده خدای پاک دې دی وبخشي نو له ده څخه مې دا پوښتنه ده چې اول د دو استاد څوک وو د زده کړې چا کړي دي او بل کې په خپل د مسل په توګه په دې ډرامه کې کار کړی ده او کې نه ده کړی او بل مې له محترم نو د خدای پوښتنه ده چې د مولوي صاحب یا د ملا صاحب تمثیل په دې کې کوي وکا اوس هغه به ملا صاحب وکړلې مې دعاوې کولې کله مې نور داسې ښه عینونه په دې کې کوي او
مهرباني خیر سي توخي صاحب بل اوردونکو ته ورځو خبرونه ته بخیر راغله ستړي مشي لنډه کوم پیغام اورو بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده لطفاً خبرې وکړئ
السلام
علیکم سلام
علیکم سلام
ساسو اړیکه صفانه د مونږ غږ نشو ورېدلې بل اوردونکو هم اخلو خبرونه ته بخیر راغلی مهرباني خبرې وکړئ بلې ساسو اړیکه زمونږ سره وصل د ازادي رادیو ته او د یو کلی زرغونه ډرامې په موضوعات خبرې کوو
السلام علیکم زادران سلام 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 تا سلام کاروان سلام
وعلیکم السلام
یو مې ټول ټیم ته وړاندې کوم
ډیره مهرباني مهرباني
مننه خو خوشاله مې نن داسې یو مجلس عمل وکړه چې ډېر څه موږ ته بریښې دي البته کاروان صاحب په ګوتو په قلم د خدای پاک برکت کې
مننه قربان
څنګه د لور لالا لالي خدای داد لالا ټولو تکلیف زیار خلې ده البته اوریدونکو ته ډېر څه زده کړی دي
او تاسو ته څه مهم پیغام پاتې ویل دي ډرامې نه
بدران سے محترم ټول پیغامونه خدي خاص کر دغه د ولور موضوع په کې ذکر شوی دا زمونږ لپاره دا تدې د پام وړ ده دې ته کوم دا ځکه موږ تاسو په ټولنه کې وینو ډېر نه خپل دي د یتیمانو
خپل خیر سي خیر سي راتلونکي کې به تعقیب او ډېر مننه ستاسو اړیکې نه ګلالي څنګه دا تمثيل کول سخت کار دی که آسان دی
زما خپل شخصي نظر کوبلی زما دولس کال کیږي چې زه ممثل يم خو اول سر کې هر انسان چې یو ځای ته قدم نږدې مشکلات به خو تمثيل یو ډیر په زړه پورې مسلک دی او هر څوک چې په هغه کې شک شي دی زما په نظر په ډیر کم وخت کې کولای شي چې ډیر ښه ځان ورسوي
فکر نه کوي چې د خپل عمر نه جګ مسولیت درته سپارل شوی ځکه تاسو عمر هوړو کې دی او الته مسولیت مو غړ دی
ولا نو عمر په پسې پرېږدونه مسولیتونه
به تکلیفونه ډیر در باندې پیری
او نو خو مسئله داسې ده چې خپل عمر ته بنه ګوري، اڅه چې لیکوال درته لیکي ته باید هغه خپل اصلي ژوند وبولي او هغه کې تمثيل وکي، او داسې تمثيل وکي چې خپل اوریدونکي پوسی چې دی یعنی داسې خپل اصلي ژوند دی او اصلي ژوند به دی بل شي.
نو تاسو کوم کریکټر چې درکړ شوی دی په ډرامه کې هغه نه خوشاله راضی یې؟
او سل په سل خوشاله يم، ډیر راضی يم، او دا کریکټر ته یعنی فکر کوم چې په ډیر زحمت ما لاره پیدا کړې ده، څوک لاره نشم پیدا کولای. یعنی دې ډرامه کې ما تقریبا دریم تان اور کړ تر څو د ګلالۍ نقش ته کامیاب وسولم. نو اوس نو ډیر خوشاله یم چې
د ګلالۍ په نقش دې کومه برخه ډیره خوښه ده، چې څه دې کوم ورځ دې تمثيل کړی هغه دې خوښ شوی ده؟
زما خپل نقشونه د پلوشې سره ډیر خوښیږي، هغه سنه کې چې د پلوشې سره اوسېږم او هغه کې مستی وي، یعنی خورلنتوب کې
شپېلې
غږم ګودر غاړه کې او ګودر غاړه کې زه پلوشه او شاته شپېلې غږی. نو داس داس
کله چې بیا د لور خان ممانیت کوي هغه څنګه هغه خفګان صحنه وي ډیره،
نو هغه خفګان وي نو ویره وي اتمن و نو چې د لور خان
کوي
هغه صحنه کې چې ستاسو د ګلالۍ یعنی د ګلالۍ او د اسلم واده او د موزیک د لسین جونیر غلې موزیک غږول او د افغانستان ملي ترانه د وطن ملي ترانه ویله، یعنی تاسو د ګلالۍ د یو کراکټر په حیث تاسو احساسات څنګه او جذبات څنګه او
اوردون کې تبن ما هم اوردون کې پیسې هغه وخت یو خاص احساس درلودم.
هغه وخت کې یعنی داسې ودونه فکر نکوم افغانستان کې تر اوسه باید پس له دینه د په نظر کې ونیول چې داسې ملي سندرې او ملي موسیقي ګروپونه پکې ویل شي، نو ما خپل ډیر د افتخار احساس کول او یو افغانیت احساس میکول چې یعنی داسې واده محفل کې او داسې ملي سندرې او ملي موزیک نو یو خاص احساس مې درلوده، یتمن خپل پرزان مې افتخار کوي افغاني
احساس. د لور خان خسړایم دی او څنګه څلور خسړایم دی ډېر تاریخ له خوګم ده
ځنې شاین اور سره منلي. خو بیا هم ګلالۍ په ډرامه کې یو ال لري چې دا کړتم دوام ورکې د لور خان به اجازه ورکوي کنه؟
نو خبر د لور خان خپل خبر او کې یو
نو زه خو ستاسو په اجازه دا ویل شم چې دا هر افتخار چې مونږ بولو هغه د کاروان صاحب
الکم
مونږ ترا بخي هغه افتخار هغه ویار مونږ ته کاروان صاحب را بخي. نو مونږ چې هر څه کو کوشش دا کو چې د ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو قناعت حاصل کو او هغه پیغامونه چې کاروان صاحب د کاغذ په مخ مونږ ته لیکي مونږ هغه د تمثيل په بڼه خلکو ته
وایو. او د لور خان کله چې تاسو کوم تمثيل در سپال کی ډیره داسې نقش وی چې هغه زشت وي، یعنی په ټولنه کې اصلا دغه پوړان دی باندې مخالفتونه موجود وي، دا تاسو خپلم زوروي بیا
ولینا ولینا کوم نقش زاده کوم یعنی یوازینه چې ماته مشکل تمامیږي هغه منفی کرکټر دی، ځکه ان مغه احساس او مغه حالت باید ځان سره
ولرلاره
سوچ زاغیت عیاریږم، نو یو سلسله مشکلات په مغزو په دماغ او په افکارو، ځکه مونږ دلته د لور خان یو د اصلي ژوند راوت یو، دا زموږ ژوند دی، دا زموږ مینه ده، دا زموږ هغه کړنار ده فیصله، نو مشکلات وی
د زما په نظر باندې د لور خان د خبرو په تایید باندې دغه منفي کرکټر چې دی زه فکر کوم چې تر مثبت کرکټر نه هم خ پیغام لګولې شي.
توی
چې ولې دغه ټولنه چې بیمار وي، یو څوک چې بیمار وي چې څومره بیماری سخت وي، دومره له ترخو داروګانو سره له پچکاریو سره له بستر کېدو سره مخ کیږي، نو دا د منفي کرکټر د منفی کرکټر رول چې دی هغه د پیغام د لګولو لپاره داسې دی لکه د یو سخت مرز مبتلا دی لپاره چې وډیره سخته ترخه دوا ورکړل شي، نو دوی باید دینه خپه نشي.
او خدای دې تاسو رول ته په کتو باندې خپل رول نه خوشاله یې تاسو؟
ولې نه، زه د خپل رول نه بالکل راضی یم، نو زه د دې هیله لرم چې اوریدونکي د دما کم رول چې زه لوبه اومه دا خوښ کی او د موږ صحنې خوښ کی کی پتیره د موسی ګل سره چې صحنې دي دا صحنې او د ملنګي سره د مونږه صحنې خوخي کی
او کوم تکیا کلام چې لری
زړه دې بدمشه
زړه دې بدمشه دا یو خاص انداز سره وی لغې نه تکلیف شوی ډیر ویلو سره کنه عادت شوی ور سره
که زه درته وایم چې دا به دروغ بنې او چې زه کېدای شي په ځینې وخت په خپل رښتینی ژوند کې هم دا زړه د بدمشه لفظ وکاروم، د هغه علت به هم همدا وي چې د ډرامې له وجې نه.
ډېره مهرباني له تاسو ټولو نه چې دا ډرامه هم تر 200مې برخې راورسوله، او لا ستاسو هڅو ته ضرورت دی چې دا ډرامه په ښه شکل مخ ته لاړه شي. د اوریدونکو پیغامونو ته ځکه اړتیا ده چې دوی د پیغامونو په نظر کې نیولو سره کاروان صاحب تاسو ویلې ډرامه لیکئ او مخکې ځئ، نو اوریدونکي د موږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې تل پیغامونه پرېږدي. دا ډرامه هره دوشنبه د ماسپښین په 4:30 بجې خپرېږي، بیا تکرار د پنجشنبې په ورځ 12:30 بجې وي، چې وروسته بیا د ډرامې د اونیزې پوښتنې په اړه باندې زه یوسف ځدران له تاسو سره بحث هم لرم، میلمه لرو، او په هغو موضوع باندې چې په هغه ډرامه کې پرې بحث شوی دی بیا له تاسو اوریدونکو میلمه سره خبرې کوو. نو کاروان صاحب، تقریبا د خپرونې وخت هم پای ته رسېږي، په اوریدونکو ته به څه ویل غواړي په اخره کې؟ دوی دا باور ساتل او دوی اړیکې.
ډېره مننه اوریدونکو ته، صرف دغه په اخلاص باندې دغه یادومه چې موږ به د ډرامې په لیکلو کې هتر وسه کوشش کوو، او انشاءالله داسې نوې زاویې به پکې پیدا کړو چې هم به زموږ د ټولنې چې غم ځپلې ټولنه د هغو ته یو خوشحالي او سرور هم پکې وي، یو ډېر ښه پیامونه هم پکې وي. موږ ډېر ښه ماشینین لرو، لکه دا درې واړه چې دلته خو موجود دي، ګلالۍ ده او دلاور خان ده او خدای داد ده. دلاور خان خپل یو جلال دی، کنه یو جلالي او پرتم په خپل ځای باندې دغه ډېر ښکلی دی. ګلالۍ یو ډېر ظریفانه انداز کې عاطفانه او ډېر یعنی یو رومانټیک صحنې هم لري په حجاب کې زموږ د ټولنې د دین سره د کلتور سره. او د خدای داد په اړه به ووایم چې نه باور وکړي، دوی غږ چې دی دومره خوږ دی لکه د خدای بخلي ناظر غږ نه، خدای دې وبخي. یعنی داسې اوازونه دا کله کله پیدا کیږي، او دا دوی ته زیره ورکوم. او مسابل ته به دغسې یو صحنې موږ جوړو، دغسې ستوري لاین او د دلاور او د اسلم.
بله، ډېره زیاته مهرباني. د خبرونې وخت پای ته رسیدلی، له تاسو ټول ټیم نه ستاسو هڅونه موږ ډېر قدردانی کوو. نو درنو اوردونکو، له موږ سره اوسئ. 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته